بریم شاد و کامگار و صحتمند باشین. السلام علیکم دی ازادی رادیو دی خبرونه تخرغ لست قدر منوریدون کو په دی او سخت په دی او سخت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وای د ژمی د پروګرام په چوکاټ کې غواړي په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او نقدي مرستو له لارې د 13,000 کورنیو لاسنیوی وکړي. په افغانستان کې د دې بنسټ د بشري چارو د برخې مسؤلې چاریتي لوکایا په هغه ویډیو کې چې سیف د چلډرن پرون پر خپله ایکس پاڼه خپره کړې ویلي، د مهال د 10,000 ماشومانو په ګډون یوازې 6,000 کورنیو سره د دې پروګرام له لارې مرسته کولی شي. هغه وایي چې په افغانستان کې د ژمی پر مهال د کورنیو د مرستې لپاره په ټوله کې 1,000,000,000 ډالرو ته اړتیا ده. شاوخوا 1,300,000 کسان د په وینا دغو مرستو ته اړتیا لري. د ژمی له نږدې کېدو سره په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب اندېښنې په زیاتېدو دي او ویل کېږي چې تر ډېره به هغه ماشومان اغېزمن کړي چې له لوږې او بېوزلۍ کړېږي. د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغاني پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پایل خبر ورکړی. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي نن خبر ورکړ چې په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسلګری ویلي چې په هند کې د افغانانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پایل شوې ده. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه او قونسلګری د نویو پاسپورتونو د ورکړې اسانتیاوې نه لري. په هند کې د افغاني پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل خبر داسې وخت ورکول کیږي چې د افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. د سوریه یو څارونکی بنسټ وایي د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارتمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې 9 کسان وژل شوي دي. متحد ایالاتونه د ایران له ملاتړه برخمنه ډله حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. په برتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي پر سیده زینب صحه د اسرایلو په هوایي حمله کې د 9 کسانو د وژل کېدو ترڅنګ 14 نور کسان هم ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان پکې دي. دا بنسټ چې په سوریه کې داخلي شبکه لري لدې مخکې ویلي و چې په یو ودانۍ کې چې لبناني کورنۍ او د حزب الله غړي پکې اوسېدل په حزب الله ډلې پورې تړلي کسان د اسرایلو په حمله کې په نښه شوي دي. حزب الله چې سیاسي ګوند هم دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د سعودي عربستان لوی درستیز فیاد بن حمید الرویلی پرون تهران ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې لخپل ایرانی سیال محمد باقری سره وکتل. د ایران د ایرنا خبری آژانس خبر ورکړی چې دوی د دفاعي ډیپلوماسۍ او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې باقری تیر کال د سعودي له دفاع وزیر شاهزاده خالد بن سلمان آل سعود سره د سیمه ایزو تحولاتو او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې وې. الرویلی د سعودي عربستان دوهم جګپړی چارواکی دی چې د ایران او سعودي د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیلولو له موافقې وروسته تهران ته سفر کوي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان د 2023 کال په جون میاشت کې ایران ته سفر کړی و. تهران او ریاض تر 9 کلونو وروسته د چین په منځګړتوب د تیر کال په مارچ میاشت کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل موافقه وکړه. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د بنګلادش پر وړاندې نننۍ 50 اووریزه یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. د دې بورډ ویان سید نسیم صدات نن ازادۍ راډیو ته ویل افغان لوبډلې د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د دې لوب لړۍ دوی لوبې هم خېوې. لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې او دوهمه د بنګلادش په ګټه پای ته ورسېده. نننۍ لوبه چې دریمه او وروستۍ لوبه ده د کابل په وخت 2:30 بجو پیلېږي. که هر هیواد نننۍ لوبه وګټي د روانې لوب لړۍ ګټونکی به وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. خبرونه مول ازادي راديو اوريدل قدر من اوريدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه شکنجه کیږي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کیږي، او د خپل لنډې تجربې د خواصه وایم، د هغوی لاس پښې تړل کیږي، وهل ټکول ورسره کیږي.
د طالبانو حکومت د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د یویشتو لویو کانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکوي.
زموږ یو شناخته و په بازار کې د سرک له غاړې جوس خوړلی و، تاریخ تیر شوی، بس ډېر نه جوړ شوی و. موږ شکایت ته بولې و، په ډېرو دواوو په ډېرو پیسو باندې بیا جوړ شوی و.
په افغانستان کې د تاریخ تیرو خوړو له کبله د روغتیایي ستونزو په اړه دا غږو چې راپورې د خبرونې په دوام کې راځي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې کرملن د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د ټلیفوني خبرو راپورونه رد کړي دي. په 25 دقیقې بحث کې د هندي چارواکو او طالبانو تر کتنې وروسته د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي راتلونکي ته کتنه کوو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه. کرکټ ته به په تفصیل سره ورسو. د افغانستان او کرکټ د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوې ده. بنگلاديش اوس مهال بیټنګ کوي، څلور لوبغاړي سوځیدلي او یو نوی منډي په شلو اوورونو کې کړی دی. خو ورځو نورو مسایلو ته. د شکنجه پر وړاندې د شکنجه د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه سخت شکنجه کیږي. د دې سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکې سیبل مانی چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و، سی بی سی رسنۍ سویس انفو سره په مرکه کې ویلي هغه نارینه او ښځینه افغانان چې د طالبانو پر حکومت نیوکې کوي نیول کیږي او په زندانونو کې شکنجه کیږي. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت یو شمېر پخوانیو پوځیانو او ښځینه فعالانو چې د طالبانو د زندان تجربې لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته مسایل مطرح کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان او ام سی ټی چارواکي وایي چې افغان نارینه او ښځینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجې تیروي. د دغه سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکې سیبل مانی چې د روان کال د اگست په وروستیو کې د یوې اونۍ لپاره افغانستان ته سفر کړی، سویسی رسنۍ سویس انفو سره یې په یوه مرکه کې چې پرون یکشنبه د نومبر په 10 خبره سوې ویلي چې دی د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له ښځو د بشري حقونو فعالانو د نړیوالو او سیمه ییزو موسسو له مسؤلینو او له هغو کسانو سره لیدلی چې په خبره یې د طالبانو د زندانونو تجربې یې درلودې. میرمن مانی زیاته کړې چې دغو افغان بندیانو ورته د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او حتی جنسي زورونو کیسې کړي دي. دا وایي د محل یوازې یونما او د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی د طالبانو د حکومت محدودو زندانونو ته لاسرسی لري، خو په خبره یې د استخباراتو هیڅ زندان ته کومه اداره لاسرسی نه لري. د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان دغې چارواکي دا هم ویلي چې نارینه اکثرا پر طالبانو د نیوکو او ښځې بیا د مظاهرو له خاونده د جلا کېدو او د طالبانو د حکومت لخوا د مقرراتو له مخې د حجاب بشپړ نه پلي کولو له امله نیول کیږي او شکنجه کیږي. سیبل مانی ویلي چې د طالبانو د حکومت نویو محدودیتونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د ښځو او نجونو سربیره نارینه هم له ګڼو محدودیتونو سخت ژوند او ننګونو سره مخ کړي دي، او په خبره ان که ښځې د ټول بدن د پټولو سربیره سترګې پټې نه کړي یوې دولتي ادارې ته د خپل ستونزې شریکولو د ورتګ اجازه نه لري. نوموړی د یو شخصي کلینیک د یوې مسؤلې په حواله دا هم ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د حفظ الصحې او د ماشومانو د زیږولو یا کورنۍ جوړولو د پلان په اړه د کورسونو او روغتیایي کیټونو له ویشلو منع کړل شوی ده. میرمن مانی د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د یو فعال په حواله بیا ویلي چې طالبان په خپلو زندانونو کې په دې حد کې بندیان شکنجه کوي چې آن په اونیو د زندان په روغتونونو کې پراته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تېر جمهوري حکومت یو شمېر پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري ازادي راډیو سره یې خبرو کې د زندانونو د سختو شپو یادونه وکړه. د تېر جمهوري نظام یو پولیس افسر چې په دې وروستیو کې له افغانستان وتلی او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
جرم چې په تیر جمهوری حکومت کې میدان تر سره کړی و او بیا مې د طالبانو د دروغ او عمومي افې باندې باور وکړ او شخصي کاروبار مې کاوه چې د طالبانو د استخبارات لخوا ونیول شوم. ډیر په بیرحمۍ او له تصوره هم خطرناک ډول باندې شکنجه شوم. له برق را کولو نیولې تر پلاستیکي کڅوړې راغستلو او خوله کې راته اوبه ډکولې شکنجه مې تجربه کړې ده.
ژورنالیست او د سینما لوبغاړي شګوفې بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دی هم د طالبانو د حکومت په زندان کې سخت حالات تجربه کړي دي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کیږي او د ښځو دا چې د خپل لنډې تجربې د خاصه وایم دا ګل ترل کیږي او هلته کول ورسره کیږي د بدن ځینې لمسې دغې تر څنګ حتی د دې امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تېری کیږي طالبانو په زندانونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اکتوبر په 28مه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په خپل راپور کې د طالبانو تر واک لاندې په زندانونو کې له زندانیانو د ناوړه چلند خبر ورکړی و. نوموړي ویلي و چې په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب پر وړاندې په لاریونونو کې مترزې ښځې ځپل شوي او یو شمېر د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ښاغلي بنیت دا راپور له حقیقته لرې بللی و، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې په خپله یې د طالبانو په زندانونو کې د زندان موده تېره کړې ورسره د سوي ناوړه چلند اداوي کړي دي.
و موردل چې د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لاهم ښځې او نارینه شکنجه کیږي. په دې اړه د بحث لپاره د شبه د بشري حقونو د مدافعانو د ټولنې د بشري حقونو د سرغړونې د مستند جوړونې د کمیټې غړي نظیفه جلالي په مستقیمه اړیکه راسره ده او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د مواردو په تیره د شکنجې په مسله کې د دوی نظر پوښتو. اغلې جلالي، خبرونه ته ښه راغلاست. ستاسو معلومات او موندنې څه دي په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د شکنجې د مواردو په اړه، د ښځو او نارینه وو د شکنجې د مواردو په اړه؟
سلامونه او درنښت تاسو ته قدرمن اوریدونکو ته. البته پرته له شک لکه څنګه چې ما دا گزارش هم واوریده، دغه مطالب حقیقت لري په دې چې زخپل په افغانستان کې په همدې مواردو باندې تحقیق کوم او زموږ کمیټه مختلف سرویګانې ترسره کړي دي. زه که چیرته حداقل دغه درې کلونه یو خواته پریږدم، یوازې دغه تیرې درې میاشتو عمر تاسو ته درکمه چې موږ په جنوبي زون کې تقریبا 40 د شکنجې پیش ثبت کړی دي چې په دې کې میرمنې شامل دي، د پخوانی نظام نظامیان شامل دي او همدارنګه حتی قابلګانې چې د ژړی ولسوالۍ کې متاسفانه شکنجه شوي دي، خو نوس کولای د هغوی نمونه یا مکمل معلومات درکو. همدارنګه په شمال زون کې موږ تقریبا 143 د شکنجې کیسونه یوازې ثبت کړي دي چې په دې کې بدخشان او تخار، بغلان دغه ولایتونه شاملې دي، پنجشیر، پروان، کاپیسا. هم دا رقم مشرقي زون څخه په تیرو درو میاشتو کې موږ تقریبا از موږ دغه کمیټه 1503 نوي کیسونه ثبت کړي دي چې دا هم د شکنجې کیسونه دي او په دې کې هم تیر نظامیان، میرمنې، د ژورنالیستان، حتی یو دوه تن زموږ خپل همکاران دي چې په تیر کې په رسنیو کې کار کوله، همدا رقم د بشري حقوقو ملاتړ کوونکي حتی د دوی کورنۍ شکنجه سوي دي، په دې خاطر باندې چې دوی یو راپور ورکړي و رسنیو ته د نشر په خاطر باندې. نو دا هغه موارد دي همدا رقم په خپل مرکزی ځون کې، خصوصا په کابل ولایت کې موږ تقریبا درې اتیا د شکنجې کیسونه ثبت کړي دي. او په دې کې تر ټولو دردونکي حالت دا ده چې د یوې خوا دوی مثلا شکنجه کیږي، سربخود توقیف کیږي، زندانو ته وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي، د دوی کورو ته ځي دا خلک او هلته دوی شکنجه کوي. بیا د دې خوا دوی د وکیل د مدافع د نیولو حق هم نه لري، د دوی کورنۍ د دوی سره د اړیکې حق هم نه لري چې یا زندان ته ورسي خپل دولت تنو کې، یا چې حوزې ته دوی وړل کیږي هلته دوی شکنجه کیږي، یا چې د دوی کورو ته راځي دوی شکنجه کوي. یعنی دوی هغه خپل د حقوقي حقونو څخه هم متاسفانه
په دې باندې وړاندې په خبرونه کې هم بحث کوو. اغلی جلالی، تاسو او د شکنجه د مخنیوي نړیواله اداره او نور د بشري حقوقو ډلې چې په افغانستان کې د بشري سرغړونو د مستندولو په برخه کې کار کوي، دوی په خپلو کې کومه همغږي لري؟ نه یوازې د شکنجه د مخنیوي لپاره، بلکې د ارقامو د یووالي لپاره چې څومره ادعاوې چې کیږي دقیقې دي او څومره ادعاوې دقیقې نه دي؟
بله، تر یو کچې پورې البته هماهنګیسته، خصوصا دغه د امارو او ځکه د خپل مستند جوړول، خصوصا چې د شکنجې کیس تراسي یا سربخودانه توقیف کول یا زنداني کول، د بشري حقوقو هر نقص چې دی هغه ځانته جلا جلا پروسې لري چې تپ د هغه پروسې مونږ څنګه کولای شو دغه کیسونه یا مستند کو. ټول نړیوالې ادارې که هغه بین المللي سازمانونه ای، که هغه ملي سازمانونه ای، که هغه شبکې ای، د ټول مجبور دي چې د همغه قانون په اساس باندې دغه مستند تر سره کړي. نو تر یوې کچې پورې د دې لپاره چې د هغه قوانینو څخه موږ مکلف یو چې اطاعت وکړو، پیروي وکړو او د حق قوانینو په اساس باندې موږ دا مستند وکړو، په همدې خاطر باندې موږ تر مابین همغږي کاملا سته. حتی نه یوازې د دغو سازمانونو سره، د ریچارډ بینر سره موږ د نږدې څخه کار کوو. دوی کوم راپورونه چې په افغانستان کې دننه جوړ کړي دي، او په دې اواخرو کې چې د په سفر باندې بندیز لګېدلی وو، او په بهر کې دوی خپل کوم راپور جوړ کړو، د هغه سره حتی موږ اکثریت هغه امارو ارقام دوی ته وړاندې کړل، د مستند سره، د هغه سند او ثبوت سره چې موږ په افغانستان کې دننه ټول کړي وو، د هیومن رایټس کونسل یا د بشري حقوقو د کنوانسیون سره، د سازمان ملل متحد سره، او ټول هغه ګروپونه چې په افغانستان کې کار کوي، موږ د دوی سره نږدې کار کوو، او هغه معلومات چې موږ په کاري یا ضرورت یې د دوی څخه اخلو، او کله کله دوی موږ ته مراجعه کوي. او خصوصا په دې اواخرو کې چې موږ دا تصمیم ونیول چې دغه د مستند سوي ثبت اسناد موږ یو آنلاین پورتال حتی ایجاد کړو چې د ICC او ICJ هم لاسرسی ولري، نو پرته له شکه چې دا ماهنګي موجود ده.
د شکنجه او د نورو سرغړونو له قربانیانو سره څوک مرسته هم کوي کله چې دوی راخوشي کیږي له زندانونو نه؟
البته دوه ډول مرستې موږ لرو، چې په دې کې هم موږ د ځینې سازمانونو سره، مثلا یو د هغه سازمانو څخه یې سارمو دی چې د دوی سره موږ د نږدې څخه په تماس کې یو، دوه رقم مرستې، حمایتي مرستې موجود دي، یو سایکو سوشل سپورت دی چې هغه کسان چې کولای سي یا آنلاین یا مثلا دوه هم دریم هیوادونو ته چې کله دی زی پاکستان، ایران یا تاجکستان ته، هلته موږ ځینې برنامه دوی ته د سایکو سوشل سپورت په خاطر باندې درلودلې، ځکه دوی د رواني وضعیت لحاظ ډېر تر فشار لاندې وي. یو دا حمایتونه دي. البته دا په هغه صورت کې چې په افغانستان کې توقع کیږي، زه پوهیږم چې د ټولو لپاره دا کافي نه دی، په دې خاطر چې ډېر کم دی، دغه امکانات ډېر کم دي چې ټولو ته وسي، یو ډېر لږ تعداد موږ تر هغه لاندې لرو. او دوهم هغه مالي حمایتونه دي چې تر یو اندازې پورې، البته دغه مالي حمایتونه متاسفانه چې بیا د تېر نظامیانو په خاطر نه کیږي، چې دا د تاسف ځای دی چې د تېر نظامیانو د حق د دفاع په خاطر باندې یا د دوی د ملاتړ په خاطر باندې هیڅ پروګرام د اوس لپاره نشته دی. لیکن د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو لپاره تر یو اندازې پورې د خبریالانو په خاطر باندې دغه امکانات شته چې دوی سره مالی مرستې کیږي، او دغه سایکو سوشل سپورت امکانات ورته برابر کیږي.
ډېره مننه. که په پای کې لاند لطفا ځواب راکړئ چې د شکنجه د مخنیوي ټولنې د بشري حقوقو مدافع ډلې دوی له طالبانو سره هم تماس نیولای دی لپاره چې وې هڅوي چې اجازه ورنکړي په زندانونو کې شکنجه وشي.
بله، البته زموږ په شمول باندې تقریبا ډیرای نهادونه دي چې یا د سټیټمنټونو د صادرولو په خاطر د لارې څخه ځکه اکثریت وخت طالبان دې ته نه حاضرېږي چې یا ځان ته جواب ورکړي یا ایمیل ته جواب ورکړي یا مستقیم کمیونیکیشن موږ یا نورې ډلې د دوی سره ولري، لیکن د سټیټمنټونو د صادرولو سره یا مثلا د دوهم دریم ډلې لخوا چې مثلا خپله طالبان هم یو کمیټه درلوده د تماس کمیټه، د هغه کمیټې په واسطه باندې موږ کوشش وکړل چې دغه مسائل د دوی رهبری ته ورسوو چې د دې کار مخ ونیول سي. لیکن متاسفانه تاسو ته بهتره معلوم ده چې طالبان هغه خپل د نظام څخه مشخص تعریف نه لري، هغه قوانین خپل دی مشخص تعریف نه لري، دوی خود شریعت نوم یادی خو په دې باندې ما بار بار ویلي چې دوی هیڅ یو قاعده قانون او هیڅ یو چلند د شریعت مطابق نه دی. نو متاسفانه موږ خو خپل هڅې کوو لیکن دوی لپاره د منلو وړ نه دی.
لطاسو ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د بشري حقوقو د مدافعانو د ټولنې د بشري حقوقو د سرغړونو د مستند جوړونې د کمیټې غړي نظیفه جلالي وچه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. اوس ورځو په آذربایجان کې د کوپ یا سی او پی 29 غونډې ته چې دا د اقلیمي بدلونونو په اړه غونډه ده، په دې کې د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت یو پلاوی هم ګډون لري. دا نړیوال کانفرنس دی چې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړ شوی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ رادیو د مشال څانګې خبریال طاهر جمیل همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. جمیل صاحب، په کانفرنس کې تاسو هلته یاست، څه وینې په شاوخوا کې د طالبانو پلاوی رسیدلی په غونډه کې د ګډون لپاره او کانفرنس رسمن پیل شوی دی؟
جی ډیره مننه. جی بالکل، دا د موسمیاتو بدلون کانفرنس دی چې کوپ 29 متوي شي. دا د چاپیریال یا د موسمیاتو بدلون لپاره ای، ځکه چې د ځمکې درجه حرارت یا ګلوبل وارمنګ چې توي شي هغه کال په کال په زیاته دی، او کې دا غشن موسمیات هم بدلون هم ډیر زیات په نړۍ کې روان دی. نو دا لپاره ملګرو ملتونو د سوري لاندې دا کانفرنس یا غونډه کال په کال بیلابیل ملکونو کې هیوادونو کې پیل کیږي. سا کال دا د آذربایجان سرخار یا مرکز په باکو کې پیل شوی ده. دا 11 نومبر نن ګل پورس پیل شول او دا به 28 نومبر پورې به دا سرته رسی. دا لس ورځنی کانفرنس کې د ټولې نړۍ نه د 200 نه زیات کم چې هیوادونه دي هغه ګډون کوي. دا غشان اویا زره نه زیات کم کسان دی هغه برازي. دا غشان بیلابیل هیوادونو پلاوی دي تر روان دي. د افغانستان پلاوی هم دغه ته راغله، خو موږ دا وخت د دې بلو زون کې دغه د سیمه د کانفرنس یاد دی غونډې هغه چیرته چې د بیلابیل ملکونو چې کم چارواکي دي یا مشران دي، وزیر اعظم یا د اولس مشران، هغه په مشرۍ کې دا غلطه پلاوی راځي. خو دا غلطه موږ افغانستان شرکت یا ګډون وسه پورې اونه کته. دا غلطه پویلین زید بیلابیل هوادونو هغه کوم افغانستان نمائندگی نشته ده. دا غشن افغانستان بیرغ موږ دا غلطه اونه کټمنګ په دې اړه د انفارمیشن ډیسک یا معلومات ورکولو د چکما دا غلطه څنګه دا غینه د دې معلومات واخیستل. نو غوی دا ویل چې دا غلطه کمزې کې چې د ملګرو ملتونو د څنګه سوري لاندې کم دا روان دي د کانفرنس دغه کې افغانستان ته اجازه نشته، هغه ته د ملګرو ملتونو لخوا بلنه نشته ده. او هغه دا وایي چې دا به نور کم امکان دا لري چې بلخوا کمزې کې چې د ملګرو ملتونو نه علاوه نور کم خلک راځي چې اقوام متحده طرف نه تسلیم شوی نه، نو هغه کې کېدای شي افغانستان پلاوی اغل دی. او تر اوسه پورې موږ افغانستان پلاوی نه دی کتلی. اوس به موږ ګورو چې دا ان افیشل چې کوم خلک غیر سرکاري یا د غیر دولتي هغه سیمه کې به افغانستان ګډون کېدای شي. او موږ به هلته ورځو او ازادي ریډیو دپاره به موږ هغوی انټرویو کولو هڅه هم کوو. جی
لتاسو نه ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر جمیل او چې د آذربایجان له پلازمینې باکو څخه د کوپ 29 د چاپریال په غونډه کې د مختلفو هیوادونو د استازو د ګډون جزئیات راکول د طالبانو د حکومت د چاپریال ساتنې د ادارې د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د ملګرو ملتونو په مشرۍ په دې کانفرنس ته د یک شنبه پورې روان شوی وو. ازادي راډیو په دې اړه راپور ورکړی وو. د طالبانو د حکومت د چاپریال ساتنې د ادارې سرپرست مولوي متی الحق خالص د دې پلاوی مشرۍ کوي. د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې به په دې اړه تاسو ته نور جزئیات هم درکړو.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسیې د ولسمشر ویان د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو موضوع نن رد کړه. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوی و چې دواړو مشرانو د اوکراین پر جګړه هم خبرې کړې دي. ویل شوی ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له بریا وروسته د اوکراین له ولسمشر سره هم خبرې کړې دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د کرملین ویان پر رسنیو کې هغه خبرې سوي ادعا رد کړي چې پکې ویل سی وو چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي دي. دیمیتری پیسکوف ویلي چې په دې اړه خبرې سوي خبرونه جالي دي او د دواړو لوریو ترمنځ دا ډول خبرې نه دي سوي. کله چې له هغه پښتنه وسوه چې آیا پوتین له ډونالد ترامپ سره د تماسونو کوم پلان لري، دیمیتری پیسکوف ویلي تر اوسه په دې باب کوټلي پلانونه نسته. تر دې مخکې راپورونه خبره سوي و چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي د اوکراین جګړه دې نه شدیدوي. واشنگتن پوسټ ورسپنې پرون یکشنبه د دینو سرچینو پر بنسټ چې نمونه نه دی یاد سوي راپور ورکړی و چې ترامپ او پوتین د نومبر میاشتې پر 8 یعنی تیره پنجشنبه دغه خبرې کړې دي. هغو کسانو چې له دغه ټلیفوني مکالمې خبر وو واشنگتن پوسټ ته ویلي چې د ترامپ او پوتین د خبرو په اړه کیف ته هم معلومات ورکړل سوي او کیف ورباندې کوم اعتراض نه دی کړی. ترامپ د نومبر پر 16 د امریکا د ولسمشری په ټاکنو کې له بریا وروسته د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکی سره هم ټلیفوني خبرې کړې وې. د راپورونو له مخې ترامپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي لیواله دی چې د اوکراین د جګړې د ژر پای ته رسېدو په اړه له هغه سره نورې خبرې هم وکړي. وړاندې راغلی پوتین د امریکا منتخب ولسمشر ته په سړه سینه ځواب ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې رسمي سرچینو په دې باب څه نه دي ویلي. ډونالد ترامپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال ویلي وو که د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي په 24 ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو دا چې څنګه جزئیات یې لا معلوم نه دي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په تهران کې یو کنفرانس ته د وینا پر مهال ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ باید په غزه کې روانه جګړه هم ودروي.
د برخه ورستی راپور ته پام وکړئ. د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 22 سترو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکوي. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په دې قانونو کې د وسپنې، سربو، جست، سرزر، یاقوتو، کرومایټو، سمنټو، باریت او د ډبرو د سکرو قانونه شامل دي.
که څه هم لوړاندې د طالبانو پر حکومت د طبي زیرمو د کیندنې په برخه کې د شفافیت د نه موجودیت له کبله نیوکې کیږي، خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د 22 سترو قانونو د اکتشاف او استخراج چارې پیل کړي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پرون یک شنبه د نومبر 10 په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په دغو قانونو کې د وسپنې، سرب، جست، سرزر، یاقوت، کرومایټ، سیمنټ، باریت او د ډبرو سکاره شامل دي. په بیان کې همدار از راغلی چې د ستر میقیاس دغه قانونه په هرات، تخار، بغلان، پروان، غور او کندهار په ولایتونو کې موقعیت لري. د د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت په بیان کې د دغو قانونو د تړونونو استخراج د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لا لوړاندې د طبیعي زیرمو د غیر مسلکي استخراج په برخه کې له نیوکو سره مخ دی. د طبیعي زیرمو پوهان ادعا کوي چې طالبان د ډیری دغه ډول قراردادونو هوکړې د نړیوالو معیارونو او سمې ارزونې پرته ترسره کوي. د اقتصادي او طبیعي زیرمو د چارو پوه او د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد علم خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې شفافیت په خلکو ته خودل څو دومره مشکل کار نه ده. خو دا ده چې څومره وخت پورې دا درې درې نیم کاله پورې چې کوم معدنیات سپړل شوي دي یا په استخراج خراج شوي دي یا قرارداد ورکړل شوي دي، د دې صحیح ارقام او د دې صحیح معلومات دي خپل د معدن وزارت پورټل باید جوړ شي او د دې معلومات واچول شي. د ټول ملت پورې اړه لري او شفافیت لپاره باید حتمی اقدامات وکړي. اگر چې دوی وایي شفافیت شته خو مطلب دا د خلکو ته ښکاره کیږي نه.
د ښاغلي احمدزی په خبره دا چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو لوی کمپنۍ او پانګوال چې په لوړ قیمت طبي زیرمې پیرلی شي د افغانستان قانونو ته زړه نه کوي او طالبان هم په ارزانه بیا د دغو زیرمو د کیندنې تړونو نه کوي.
قدرمنو اوریدونکو، څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونه په دوه منی مای کې 15 دقیقې بس لرو، خو د شپه په مکړی خبرونو ته د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن روي د ژمی د پروګرام په چوکاټ کې غواړي په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او نقدي مرستو له لارې د 3000 کورنیو لاسنیوي وکړي. د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغاني پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکوي. ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي نن وویل چې په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسلګری ویلي په هند کې ډېر افغانانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. د سوریې یو څارونکی بنسټ وایي د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارتمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې 9 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د سعودي عربستان لوی درستیز پرون تهران ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې له خپل ایراني سیال سره وکتل. د راپورونو له مخې دوی د دفاعي ډیپلوماسۍ او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ لوبه پیل شوې ده. دا شیبه اتویشتم اوور روان دی. بنګلادیش توپ وهنه کوي، 122 منډې کړې دي او 4 لوبغاړي سوځېدلې دي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په څرګنده تعریف سوي نه دي. د طالبانو او هند اړیکو په باب وروسته له هغې تازه بحثونه پیل سول چې د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد او نورو چارواکو سره وکتل. روس تر دې چې طالبانو د 2021 د کال په اگست میاشت کې کابل ونیو، هند خپل سفارت وتاړه، خو وخت نا وخت خبر ورکړي چې په سفارت کې استازي حضور لري او د دې ترڅنګ له افغانستان سره د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې په بشري برخه کې مرستې کړې دي. د هند حکومت چې کله د طالبانو په اړه خبرې کوي له احتیاطه کار اخلي او په څرګنده ور باندې انتقاد نه کوي. د هند د بهرنیو چارو وزیر تیر کال ویلي و چې هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې، خو په دغه هیواد کې به خپل سفارت فعال وساتي. طالبان په دې تورن دي چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې د هند سرسخت رقیب هیواد ګڼل کیږي. د پاکستان ځینو چارواکو کله ناکله پر طالبانو له هند سره د نږدې تعامل له کبله انتقادونه کړي دي. په هند کې ډېر افغانان له څه باندې 3 کلونو راهیسې د ویزو د اخیستو او تمدید په برخه کې له ځینو ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر افغان محصل نجونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره تللې وې، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه محصلانی چې تیر او سش کال فارغ سوي ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له کبله نسی کولی بیرته ستنی سي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزو له ستونزو سره مخامخ دي. د هند پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو شوونځی هم د مالی ملاتړ د نه موجودیت له کبله تړل سوی دی. دغه شوونځی له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو یو څراغ و. دغه شوونځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس سوی و او یو وخت پکې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کړې کولې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو وخت نا وخت د هند ځینی چارواکي د افغانستان په باب څرګندونې کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری فعال دي. په څو شیبو کې د بحث له ګډونوالو سره همدا موضوع څېړو چې د طالبانو او هند اړیکې په کوم حد کې دي.
facebook.com/azadiradio
بیا هم دی بحث تا شرغ لاست. د دې بحث ملمانه دی په هند کې د سیاسي مسایلو شنون کای نثار احمد شیرزای، د غرض په بریتانیا کې د چارو شنون کای اسلام الدین مارج. شیرزای صاحب، پایل کې تاسو تروزو د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې ستاسو په نظر څنګه دی؟
سلامونه ونی کله تاسو ته مارج صاحب ته د بحث اوریدین کوته. در کومه وخت نه چې طالبان حاکم شوی ده په افغانستان کې د هند تګلار همدا و چې کله تر څو پورې چې افغانستان کې یو مستحکمه حکومت چې هغه کې ټول اقوام ګډون نه لري او د ښځو حقوق مراعت نشي او دنیا سره یو ځای مونږ تصمیم نیسو چې طالبان سره اړیکې ونیسو او ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. د هند وزیر خارجه سوزلی هم دا خبرې کړی ده، سیاسونی هم دا خبرې کړی ده. یو نیم کال مخکې یو کس چې دلته مالی کارمند و په سفارت کې د طالبانو لخوا یا د هغې په حساب یو مکتوب راولی و چې زه د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست مقرر شوم. هغه وخت سفیر او سفارت خلاص و دلته کار یې کوله، بیا وزارت خارجه ونه منله. بس د هند تګلاره او د هند سیاسي خلک او حکومت تګلاره همدا ده چې تر څو چې افغانستان کې یو ملی واکمنی منځته را نشي او د ښځو حقوق مراعت نشي مونږ ډیپلوماتیک اړیکې نه نیسو. خو یو تکتیکي روابط د دې په خاطر چې هند هم خپله ډېره غټه پروژې درلودله، پروګرامونه درلودله او افغانستان سره ډېره پراخه فرهنګي او تاریخي روابط لري، یو تکتیکي روابط لري. هغه هم په دې حساب چې افغانستان خلکو ته بشري مرستې لیږي، بشري مرستې مستقیم طالبانو ته نه ورکي، د ډبلیو پی له لارې او یو څو کارمندان تخنیکي کارمندان چې افغان کابل کې شتون لري د هغوی په ذریعه ډبلیو پی ته ورکوي او کله ناکله د دوی د سرپرستی او د خپلو پروژو په خاطر سفرونه هم کوي. خو مهمه خبره دا ده چې دا څو ورځې مخکې چې د هندوستان د خارجه وزارت هغه کوم کس چې مسئول ده د افغانستان او پاکستان شعبه کې، هغه کس تللی و کابل ته چې دا څو ځلې هم تللی ده. دلته په افغانستان کې رسانه او د افغانستان په اړه کوم رسانه چې فعالیتونه کوي، دا سړی د هند معاون وزیر خارجه معرفي کړه. الان چې دا معین او معاون وزیر خارجه نه ده، دا یو مسئول ده یو بخش په وزارت خارجه کې او ډېر پراخه تبلیغات شو د دغه سفر نه دا ځلې. الان کې دا څو ځلې سفرونه کړي ده او دا سفرونه دوی کوم نگرانی چې لري یا کوم روابط چې افغانستان خلکو سره لري یا کوم علاقمندي چې افغانستان سره لري، متاسف په دې هم چې افغانستان کې هغه د طالبانو لجاجت ده او طالبان چې د هندوستان یا د دنیا پیشنهادونه ونه منله چې هلته د ښځو حقوق احترام شي یا ټول خلک په حکومت کې راشي، دغه لجاجت ده چې هندوستان دوستی ته طالبان نه دلیدله. خوب پاکستان او طالبان ډیر علاقه ده چې هندوستان سره اړیکې ونیسي، خو هندوستان ډیر احتیاط کوي. زه چې په هندوستان رسانه کیم او دې خلکو سره سیاسي خلکو سره په ارتباط کیم، دوی ډیر ویره لري په دې چې دغه درې کالو کې د جایش محمد او لشکر طیبه غلو ته د افغانستان تذکره او پاسپورتونه توزیع شوي ده. او دوی ویر لري که دوی ویزه شروع کی یا پروازونه شروع شي دغه توریستي خلک د ناروغ په نوم دلته رانشي او دلته ترګري عملیاتونه کی په دې خاطر ډیر احتیاط کی او زه فکر نه کوم چې دغه دینه څه نور خبرې نشته او
ډېر مننه ښاغلی مارج. ښاغلی شریزي د احتیاط یادونه وکړه په ځمن کې وویل چې هند له طالبانو سره یو ډول تاکتیکي روابط ساتي. ستاسو نظر څه دی چې هند ولې د دغو اړیکو د ساتلو هڅه کوي؟
سلام تاسو او ټول اوریدونکو ته. طبعا لکه څنګه چې ټول پوهیږو او اتمن په پروګرام کې یاد شوی چې هند له ډېر پخوا د سکندر او له هغه نه وړاندې دورو کې له دغه خطې او افغانستان سره اړیکې لري، باوجود چې په هغه وخت کې د افغانستان له دغې خاورې نه د غزنویانو، غوریانو، غزیانو، مغولو او نورو یرغلونه هلته شوي دي. هند په ټولو دغه دورو کې د افغانستان سره خپله دوستي، د سولې اړیکې او حتی فرهنګي او اقتصادي مرستې ساتلي دي. زه به ستاسو پوښتنې ته داسې عرض وکړم چې هند طبعا په دې خطه، په دې سیمه او منطقه کې ستر هیواد دی او دلته په نیابتي جګړو، سولو او نیابتي اقتصادي او سیاسي نیابتي لوبو کې ونډه لري او له نړیوالو پارتنرانو سره خپل اړیکې هم ساتي. په هغه دلیل باندې موږ ولیدل چې په لومړۍ دوره کې هم هند د طالبانو سره ضدیت وښود، یا یې ورسره خپله دوستی او مناسبات قطع کړل، باوجود چې یو څه کنسولي او ډیپلوماتیک روابط هلته لا و. اما په دوهمه دوره کې کله چې طالبان راغله، بیا هم خپل مخالفت ځکه وښوده چې په لومړۍ دوره کې کله چې هند د شمالي تلوالې نه دفاع کوله، هغه د امریکا سره د بل ستراتیژیک تړون له مخې څخه و، ګرچې بیا وروسته لغه چې طالبان لغې دورې نه لدې حاکمیت نه لري شول، د کرزي په دوره کې هلته بیا هم دغه روابط را جوړ شول، یو ستراتیژیک تړون لاسلیک شو او هند په افغانستان باندې دوباره خپل پانګونه شروع کړه. موږ ولیدل چې نه یوازې د صحت او روغتیا په برخه کې، د درملنو، د دارو او درمل په برخه کې، بلکې د ښوونځي او پر جوړولو کې، په غذایی او خوراکي موادو کې او په نورو ډیرو مسایلو کې هند ونډه درلوده. ما به غوښتل یادونه وکړم چې هند به افغانستان د مختلفو رژیمونو او د هرې لسیزې په موده کې په افغانستان کې خپلې اړیکې درلودې او هغه نظامونه او رژیمونه په رسمیت پیژندل، لکه څنګه چې موږ ولیدل په 1950 کال کې هلته د یو ملګرتیا او دوستۍ تړون لاسلیک شو چې شاهي دوران وو، او کبیا وروسته په 1903 کال کې د سردار داوود خان د جمهوریت په رسمیت باندې وپیژند، او بیا په 1905 کال کې سوداګری پروتوکول هم لاسلیک شو. او د همدې خبرې په تسلسل باید یاده کړم چې هند په 1908 کلونو کې د افغانستان بل دیموکراتیک جمهوریت هم په رسمیت وپیژند. یعنی په هر هغه دوره کې چې د افغانستان رژیمونه بدلیدل، هند خپل برخه یا خپل ونډه درلوده. هند له افغانستان سره ډېرې اړیکې په سوله کې لري، ولې د نړیوال سیاست سره یا د نړیوال پالیسیو په چوکاټ کې خپل پالیسیو سیاستونه ځکه یاروي چې کله هغه هیوادونه چې ستراتیژیک پروتوکولونه لري کله ناکله په ځینو موادو کې ذکر وي چې دوی حق نه لري چې د هغوی د مخالفینو سره بل تړون ولري. په دغه دلیل باندې کېدای شي چې هند به نه غوښتل هم چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي، لکه څنګه چې دوی په 2011 کال کې او بیا وروسته هم دوی په دوحه کې د افغان او د نړیوالو ترمنځ په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته، تا برملا او پټې ناستې هم درلودې چې په رسنیو کې هغه په هغه وخت کې افشا هم کولې. خو یاده مې کړه چې هند افغانستان ته ښه نیت لري، اما دا چې کله ناکله دغسې رژیمونه لکه د طالبانو سرپرست اداره ځکه هغه د حقوقي او قضایي لحاظه تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندل شوي، هغه ملي مشروعیت او نړیوال رسمیت نه لري، د هغوی غږ په نړۍ کې نه اورېدل کېږي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا فیصله کړې ده او ټولو غړو هیوادونو سره یې هوکړه کړې چې تر څو طالبان یا د دغه د افغانستان سرپرست اداره هغه ټولې هوکړې میثاقونه پروتوکولونه قراردادونه اگر رعایت نکړي او نقضوي نو دوی حق نه لري چې هغوی سره رسمیات ولري. البته تعامل ورسره ساتي، نو ځکه هم هند اوس دغه خپل تعاملات چې هغه نیکې اړیکې هغه فرهنګي او اقتصادي راکړې ورکړې دي دا ساتي. په دغه لحاظ هم دغه وروستی پلاوی چې راغی کابل ته او هلته یې له متقي او د دفاع وزارت له سرپرست مشر سره وکتل، دا یوه بله پیلامه د نوو نړیوالو اړیکو د جوړولو لپاره د هند یو ښه سیګنال دی. او موږ په دې هیله یو چې افغانستان وتوانېږي خپلې اړیکې خصوصا په سیمه او ګاونډیو هیوادونو سره په نیکۍ کې ولرو.
ډېر مننه. ما غوښتل دغه پوښتنه له ښاغلي شیرزي وکړم چې د هند یو لوړ رتبه چارواکي سفر هغه هم د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته ده، په څه معنا دی؟ یعنې هند غواړي ځینې تغیرات راولي په اړیکو کې؟
وګورئ، دا ما مخکې وایي دا اول ځل نه و چې دا جی پی سنگ چې د هندوستان او د افغانستان او پاکستان د دفتر مسؤول د په وزارت خارجه کې دا څو ځلې نور هم دا په درې کالو کې تری وو. په اول ځلې چې دا لار کابل ته دلته یو رسانۍ کې چې زه په دې رسانۍ سره زه ښه لیکې لرم او برخه اخلم د دې په بسونه کې، دلته تبصرې وشو او د خلکو د دند د سیاسیونو او حکومت دا موقف ده چې مون طالبانو یو خوا پریده یا افغانستان خلق بل خوا. څنګه چې ټول دنیا اوس طالبان د افغانستان حکومت نه مني، هندوستان هم نه مني. اول ته بل خبره چې تاریخي او فرنګي او ډیر اوږده مهال دوستی او روابط لري افغانستان او د هندوستان خلکو، دا د طالبانو په خاطر وایي چې مونږ د افغانستان خلق نه هیرو. په دې خاطر دوی څو ځلې نور هم سفر کړی دا، او دا سفر دومره مهم هم نه و، او دا سفر د هندوستان پر رسانه هم که دومره انعکاس ونه کړله. یو کاري سفر و چې دوی کومه مرسته چلیږي د دې نه دوی څارنه هم کوي، دوی ځي هلته د دوی یو څه تخنیکي همکاران پس د افغانستان د کابل کې د هندوستان په سفارت کې شتون لري، او دوی هم کوشش کوي چې روابط ښه شي. دوی هم پرېشر اچوي چې دغه روابط خوب. یو بله خبره موږ نه شو چې د طالبان په اول دور چې هندوستان طالبان سره بالکل کلک مخالفت وکړله، خو هلته د جبهې متحد په نوم د استاد برهان الدین ربانی او احمد شاه مسعود تر رهبرۍ لاندې یو بدیل و، هغوی سره دوی تعلقات درلودل. سفارت د هغه وخت بلکل خلاص و، سفارت خپل کاری کوله، او د هند کوم نگرانی چې و د هغوی د لارې حل کېدله. او دغه دوره کې همداسې یو بدیل نشته. نو چې بدیل نه و، د بدیل د شتون نه د خالیګانه په ګټه اخیستلو، خو بلته بیا پاکستان میدان خالی پاتې کېږي، او هندوستان نه غواړي چې روابط یې د افغانستان خلکو سره ختم شي. یا کوم لویه پروژې چې لري دغه پروژې نه دوی څارنه وکړي، دوی دې په خاطر تری ده. کوم نور بله داسې مهمه خبره نشته. خب طالبان و رسانه ما وایي چې دغه دا ځلې دا سفر ډېر لویه و خودله، الان چې دا ډېر لوی سفر نه و، یو کاري سفر و، یو معمولي سفر. د هند موقف هم دا ده تر څو چې افغانستان کې یو ملي او یو فراگیر حکومت منځته رانشي، یو خاص د ښځو حقوق مراعت نشي، دوی د افغانستان د طالبانو ډیپلومات هم نه مني. یو نیم کال مخکې یو کس دلته ځان معرفي کله د طالبانو لپاره راغلی یم، د سرپرست سفارت هغه وخت سفارت هم کاری کوله، سفیر هم و، زه خپله لاړم سفارت کې، مونږ میټینګ ونیوله رسانۍ کې مې نشر کړل. هغه سفیر هغه کس بېرته ځواب پیدا کړه، د هندوستان وزارت خارجه اعلامیه ورکړله. بیا یو څو ورځې مخکې په ممبئی کې یو کس چې محصل ده ځان ښودلی ده چې زه د طالبانو لخوا د قونسلګري سرپرست هم معرفي شوم، هلته تللی ده. اوس وزارت خارجه هغه ساري چې دا څنګه په شخص په عادی پاسپورت کې راغلی دا خو ډیپلومات په ډیپلومات پاسپورت کې راځي دا اوس سیرن لاندې ده دوه درې ورځې اوس د هندوستان په رسانۍ کې دا غږ پورته شوی ده او هغه د وزارت خارجه لخوا څارنه کېږي چې دا څنګه راغلی ده خو هغه یو محصل و ځان یې ښودلی چې زه طالبان سره یم اوس د هندوستان هغه مخفي او استخباراتي دفترونه داسې دي چې څومره کسان د محصل په نوم یا د مهاجر په نوم چې مخکې نه دلته وشتون درلوده دوی طالبان سره اړیکې لري دا کسان پیدا کوي او سخته نگرانی لري په دې چې ما وویل مخکې چې هلته لشکر طیبه او جیش محمد ډیر قوي ده او هندوستان دې نه ویره لري. دغه سفر هم جی پی سنګ چې تللی ده جی پی سنګ یو کاري سفر و ډېر لوی سفر نه و او طالبان دا ډېره تبلیغات وکړي.
بله ډېره مننه ښاغلی مارج. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د کوټې د ریل ګاډي په یوه تمځای کې له خونړۍ چاودنې وروسته ویلي چې هند او ځینې نور هیوادونه نیابتي جګړه کوي. له ټي ټي پي یا هم د بلوڅانو د ازادي غوښتونکو له غورځنګ څخه کار اخلي. تاسو په نظر د دې اشاره کومو هیوادونو ته ده؟
ګوره اصل خو پاکستان همیشه نه یوازې په هندوستان کې له هغوی سره تاریخي اگر خپلې ستونزې او شخړې لري. په افغانستان باندې هم په دا څلوېښت کلونو کې بیا په تېره د شلو کلونو کې او خصوصا په اوس وخت کې همیشه دغه اوبه خړوي او تورونه لګوي. هغه ټول مشکلات کوم چې په پاکستان کې ایجادېږي هغه تقریبا زیاتره د خپل پنجاب او یا د آی ایس آی تر پروګرام او اجنډا او ستراتیژۍ لاندې وي. هغوی له دې څخه واقف وي او دغه په اصطلاح دسیسې جوړوي. هندوستان کله چې له افغانستان سره اړیکې یا تعاملات را جوړوي په هغه وخت کې پاکستان دلته ډېر زیات په غوسه کېږي او دلته نه غواړي چې په سیمه کې آرامي واوسي او له دې څخه د پاکستان په ګټه غواړي چې سوء استفاده وکړي. نو بلان دا ښکارېږي چې کله هند له پخوانه هم د اسلامي امارت سره بیا په ځانګړې توګه هغه وخت کوم چې د طالبانو د رژیم په قدرت کې د بامیانو بوتانو ته ضربه ورسېده یا هلته ونړول شول هند ډېر زیات په دې تاریخي آثارو باندې خپه سو او دا د اړیکو په تیاره کولو باندې خورا اغیزه درلوده. او همداشان موږ کتلی دي کله چې په هغه دوره کې د خان عبدالغفار خان او د پښتونخوا مشرانو له هند څخه یا د هند خپلواکۍ څخه دفاع کوله او په زمن کې د هند ملي کانګرس فعال ملاتړي وو هم پاکستان هغه وخت ډېر زیات خوښ نه وو او دغه نهضتونه په یو شکل نه په یو رقم تکول او حتی د ډېرو خونړیو پیښو شاهدان تیر شوي وو. نو ځکه هم هند البته په هغه وخت کې هم د لومړۍ دوره کې طالبانو په رانسکورولو کې مرسته وکړله ګرچې بیا په 2020 کال کې بیا هم په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره کتلی دي. د پاکستان پاکله کله چې هند په افغانستان کې پانګونه کوي موږ ولیدل په تیرو رژیم کې هند وړاندیز کړی و چې که افغانستان وغواړي په ډېرو نورو برخو کې نه یوازې په تعلیمي صحي کلتوري برخو کې بلکې په پوځي برخه کې غوښتل چې د افغانستان لپاره یو څه پوځیان راوروزي. په هغه وخت هم د پاکستان له غبرګون سره تر دې حده مخامخ شو چې پاکستان غربي نړۍ ته تا ناتو ته شکایتونه وکړل چې له دې نه مخنیوي وکړي له دې پروسې نه چې تر څو افغان پوځیان هلته ونه روزل شي او حتی دوی په خپله هیله وکړه چې افغان پوځیان که غواړي چېرته روزنه وکړي نو پاکستان حاضر دی. چې یعنی په ټوله کې پاکستان همیشه غواړي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې بل نقش ولري. موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې هم پاکستان غوښتل چې د افغانستان لپاره هلته استازیتوب وکړي او همدغه شان په نورو ناستو کې چې په منځنۍ آسیا کې د بریکس غونډې دي که هغه د شانخای د مرستو یا همکاریو سازمان دی یا همدارنګه په ډېرو نورو فارماتونو کې موږ د ایران په فارمات مسکو فارمات او همدارنګه د کازان په پلازمینه د تاتارستان په پلازمینه کازان ښار کې په هغه فارمات او سن پیټرزبورګ کې ولیدل چې د پاکستان نمائندگانو هلته غوښته د افغانستان استازی توب وکړي، او کله چې د شانخای یا نورې غونډې چې خپل په اصطلاح پاکستان د هغه کوربه و، حتی د افغانستان د طلاوي حضور ته مخالفت وکړي، نو دغه د مور او مایرې سیاست پاکستان یا زمونږ نور ګاونډیان متاسفانه لکه ایران او نور هم همیشه د افغانستان په مقابل کې خندونه اچوي. موږ ګورو چې زمونږ هغه خوراکي توکي یا تجارتي صادرات د هغوی مخنیوی او په هغه اساسو وختو کې زمونږ د سوداګرو ځورول او هغوی ته نقصانونه رسول، دغه ټولې لوبې دي چې پاکستان له ډېر وخت نه بیا خصوصا موږ په اتیاومو لسیزو کې ولیدل چې د افغانستان په ضد هغه وسوال مخالفین کوم چې د شوروي په مقابل کې د جهاد په نامه دوی روزل هلته تمویلول، هغوی ته ډېر زیات کمپونه په باجوړ ایجنسي کې د ببو کمپونه د بورا د همداسې په پښتونخوا کې آټا کې ورکړي وو. بنان پاکستان طبعا هیڅ وخت نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وګوري او یا د افغانستان سره د سیمې او منطقې هیوادونه نیک تعامل را جوړ کړي، خصوصا چې اوس په افغانستان کې بحران دوام دی. افغانستان اړه لري، خلک نیاز لري چې یو ستاندرد نظام ولرو، ښې اړیکې تعمیل کړو، خپل مشروعیت پیدا کړو، او دغه ټولو سره افغانستان طبعا مخالفت کوي او دا
ډېر مننه ژوندی اوس. شرزای صاحب، هند په تجارت کې هم له افغانستان سره موافقې درلودې، خصوصا د هوایي دهلیز له لارې تجارت وده کړې وه، اوس د دغه ډول تجارتي پروژو دوام څومره ممکن دی؟ دې ته په پام چې پاکستان وخت نه وخت د افغانستان د تجارت په وړاندې خنډونه جوړوي.
دغه تجارت اوس هم روان دی، په دغه درې کالو کې چې لوی تجاران و دو دوی نور شریکان دندی خواته چې کوم کسانو دوی هغه هر هفته کې یو ځلې پروازونه شته، تجار مال زی او راځي، خو ویزه نه ورکي. خالي یو څو میاشتې مخکې یو پشپک کسان چې ډېر لوی تجاران و چې هغوی خپله صابونو په خاطر پیشنهادونه کړي وو، وزارت داخله دوی ته اجازه ورکړه 15 ورځې دپاره دوی راغی، خو نور اموال زی او راځي، خو خپله تجارانو ته اجازه نه ورکي. تجارت شتون لري اوس هم، خو د هغه مخکې د درې کالو په پرتله ډېره کم شوې ده، چې دا لوی نقصان د افغانستان خلکو ته هم او هندوستان ته هم، بیا خاص افغانستان ته ډېره نقصان ده که نو تجارت را روان ده. او هندوستان په همدې خاطر هم ډېر احتیاط کوي چې د تجار په کوم سامان چې د پاکستان د لارې نه راتله په اول کال کې، د تجار په دې اموالو په منځ کې هغه کوم وسلې چې د امریکایان نه پاتې وو دوی ونیوله، دا گیشو پولیس ونیوله، ضبط یې کړه، ډېر ترهګري راغلې و، اوس هغې باندې هم ډېر احتیاط کوي. او د هندوستان د خلک دغه د جنرال امین ګل دا خبره هېڅکله نه اورېږي چې ویلې و چې حقانی ترمانه خ پاکستانی ده، هغه خبره اوس هم دوی په یاد ده. اوس هم دغه جی پی سنگ چې لار کابل ته، تاسو دقت وکړئ چې حقانی خلکو سره ونه کتله، یوازې د کوم خلک چې د دورانی خلک ده یا د کندهار دی چې هغوی د دوهې او امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او مذاکرات کې هغوی سم درلود، هغوی سره وکتل، خو د حقانی خلکو سره ونه کتله، چې په دې چې حقانی خلکو باندې ډېر اعتماد لري، پوهېږي چې د دې اړیکې پاکستان سره ډېر کلک ده او ویریږي.
ژوندی اوس په دې خاطر چې وخت کم دی، مارد صاحب، هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته هم په بشري برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی، خو د پخوا په څېر یې د بیا رغونې کارونه دومره پراخ نه دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې هند کولی سي دا هر څه همغسې په پراخه پیمانه پر مخ بوزي؟
په حقیقت کې که موږ تاریخ او هغه ټولو پروتوکولونو، مساقونو او اړیکو ته پاملرنه وکړو، دغه مرستې چې په تېر درې کلونو یا ترغلا ډیرو کې د افغانستان له ولس سره بشري مرستې یا اقتصادي مرستې او په نورو ارسو کې شوې دي، دا د تیر جمهوریت د رژیم د هغو پروتوکولونو او اخلاقي مرستو د هوکړې په اساس باندې دا مرستې دوام لري. موږ دا مسله څو ځلې یاده کړې ده چې دغه اخلاقي په اسلام یا بشري مرستې به د 2023 کال تر پایه پورې دوام ولري، بیا وروسته به د طالبانو سرپرست اداري د رژیم په پالیسي باندې لسره غاور کیږي، لسره به د ارزول کیږي او نړۍ به خپل پالیسي ورسره را جوړوي. بیا خپل په ځانګړې توګه چې اوس په نړۍ کې نوي تحولات رامنځته شول، موږ د دوهې ناستې ته سترګې په لاره یو. په عربي سیمو کې د اسلامي کانفرنس را جوړېدل په دې ورځو کې هغه پیل کیږي، او همداشان د ښاغلي ټرمپ نوې پالیسي هغه اقتصاد محور پالیسي به هم را روښانه شي. باوجود چې موږ ګورو اروپا اتحادیه او نورو سازمانونه لا تاسره میاشت افغانستان سره د یوناما او اوچا او نورو سازمانونو په مټ باندې مرستې کوي، اما هند هم یو برخه د نړیوالې ټولنې ده کوم چې د پخوانیو تعهداتو له مخې د طالبانو سره مرسته کوي. ولې په اوسني وخت کې نړۍ ټوله غواړي چې طالبان یا دغه سرپرست اداره
بله
دوی اصلاحات
کوي
او دغه نیک روابط او علایق سره را جوړ شي.
ډیره مننه. 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واوریدنن مو د هند او طالبانو د اړیکو په اړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره ملمنه و په هند کې د سیاسي مسایلو شننکې نثار احمد شیرزای، دغه راز د چارو شننکې اسلام الدین مارچ.